السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې با تاسو ته د لیکوال طاهر افریدی په اړه یو ریپورت وړاندې کوو. طاهر افریدی د پښتو لنډې کیسې لیکلې دي، دغه د لنډو کیسو لس ټولګي هم چاپ شوي دي، ناولونه او سفرنامې هم لیکلې دي، هغه په اردو کې هم لنډې کیسې لیکلې دي. په دې اړه راشد خټک دا تفصیلي ریپورت جوړ کړی دی، راځئ چې ورته غوږ شو.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
طاهر افریدی د پښتو د لنډ کیسې په مهمو لیکوالانو کې شمارل کیږي. ډیر کره کتونکي په دې نظر دي چې هغه د پښتو د لنډ کیسې د دریم دور سرخیل او د علامتی او تجریدي افسانو امام دی. طاهر افریدی چې خپل نوم ترکستان وو، د جنوري په څلورمه نیټه په کال 1909 کې د پېښور متنو سره نږدې په دردمخیل پورې مربوط بوړانو میکلي کې د امیر اکبر خان کره زیږېدلی و. رسمي زده کړې ډېرې نوې کړې، خو مشاهده یې ژوره او مطالعه یې پراخه وه. طاهر افریدی په تاند ځوانۍ کې د روزګار پلټون کراچۍ ته لاړو او هلته میشت شو. په لومړیو ورځو کې شاعري هم کوله او اثر تخلص پې کارولو، خو وروسته یې نثر لیکلو ته مخه کړه. د لنډو کیسو لس کتابونه چاپ دي، ناولونه، سفرنامې او رپورتاجونه هم لیکلي دي. خو د دې سره یې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې بنسټ هم ایښی و او د جرس په نوم د اعلی معیار ادبي مجلې تابعیا هم کړې وه. د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لنډې کیسې لیکلي دي. د طاهر افریدی ملګري شاعر او لیکوال قیصر افریدی مشال رادیو ته وویل چې هغه نثر علامتی او تجریدی کیسی لکلی دی، بلکہ نفسیاتی کیسی هم لکلی دی.
طاهر صاحب چې دی هغه بنیادی طور افسانه نگار و، او دا به ویم چې کل وقتی افسانه نگار و، یعنی کل وقتی زه په دې اساس ویلی شم چې که څه هم د افسانې په میدان کې، یعنی د پښتو افسانې په میدان کې اولیت خو مونږ هغه ته نشو ورکولی، ځکه چې د راحت زخیلی نه را روان شو. نو کلندر مومند او همیش خلیل او زیتون بانو، مهدی باچا، همدغسې ګل افضل خان، داسې نور نمونه شته دي چې هغه د دې نمونو سره څنګ په څنګ یا د دې نمونو نه لږ شاته راځي. نو دا هغه نمونه دي چې اولیت دې تحصیلېږي. خو نو طاهر افریدی بیا د افسانې په میدان کې هغه نوم دی چې په دې نمونو پسې کله دی د افسانې میدان ته راغلی دی. نو بیا عملاً دا شوي دي چې که مثلا کلندر مومند د افسانو یوه مجموعه چاپ شوې ده، د همیش خلیل یوه مجموعه چاپ شوې ده، د افسانو نه علاوه هغې په نورو نورو میدانونو کې، د شاعرۍ په میدان کې، د تحقیق په میدان کې خپل کاوشونه په کار اچولي دي. یا مهدی باچا چې و، نو هغه د سیاست او سیاسي صحافت په میدان کې فعال و، پیاوړی و. نو طاهر افریدی داسې دی چې هغه بیا د افسانې نه علاوه، ظاهره ده چې کوم ابتدا کې شاعري کوله، هغه شاعرۍ ته بیا مخ نه دی اړولی، شاعري ته پاتې شوې ده او صرف افسانې ته ځان وقف کړی دی. په نن وخت کې طاهر صاحب مونږ سره شته نه دی، خو د هغه شل کتابونه چې دي هغه د هغه یوه داسې حواله ده چې تر عمره به په دې حواله سره دی ژوندی وي. په دې شلو کتابونو کې لس خالص د افسانو کتابونه دي چې د ده چاپ شوي دي. د هغې نه پس بیا سفرنامې دي، ناولونه دي، رپورتاجونه دي. نو په دې اساس زه طاهر افریدی ته کل وقتی افسان نگار وایم، او که د افسانې نه را دې خوا ناولونو یا دغه ته وګورو، نو دا زما یو ذاتي رایه ده. خو زه ټول ادب په دوه تقسیمو، یعنی یوې خواته شاعري ده او بلې خواته بیا فکشن ده. نو په فکشن کې کم شی شامل ده؟ زه خو خپل ځاني دغه رپورتاج او سفرنامې چې دي دا هم د فکشن په زمره کې حسابوم. خبره به د طاهر صاحب د افسانو او ادب وایي چې کله د ذکر شوو ښاغلو نه پس دا طاهر صاحب افسانې ته لاس اچولی دی. لس کتابونه یې چاپ شوي دي. په دې لسو کتابونو کې د هغه په افسانو د هغې په معیار باندې چې مونږ خبره کوو، نو تر ټولو اول باید دا خبره وکړو چې د طاهر صاحب افسانو کې د ورایټي، یعنی تنوع په لحاظ مختلف قسمه رنګونه لیدی شي، چې په هغې کې بیانیه افسانې هم شته دي، علامتی افسانې هم شته دي، او نیم علامتی افسانې هم شته دي، تجردي افسانې هم شته دي. او زه به دا ویم چې دغه په ځینې افسانې داسې چې په هغې باندې مونږ د نفسیاتي افسانو اطلاق کولی شو، لکه سوی افسانه، دا مکمله یوه نفسیاتي افسانه ده. او په دې افسانې باندې ما په خپل کتاب کیسې او تفسیرې کې یو ځان لبیس کړی دی. ځان لبیس د هغې یادګیری نه به دا وکړم چې دا کتاب د طاهر صاحب لس افسانې دي او په هغې باندې زما لس تبصیرې دي. داسې ترتیب راغلی چې اول طاهر صاحب افسانه ده، بیا پرې زما تبصیره ده، بیا بله افسانه ده، بیا پرې زما بله تبصیره ده. په دې طریقه په سوې افسانې باندې زما چې کوم خیالات دي هغه په دغه کتاب کې موجود دي. نو د تنوع په لحاظ د طاهر صاحب اختصاص، یعنی دا دویم اختصاص دی. اول یې دا دی چې هغه ګلوپی افسانه نگار دی، دویم اختصاص یې دا دی چې د هغه په افسانو کې دغه تنوع چې لیدی شي، نو دغه تنوع بیا د نور افسانه نگارو، یعنی د دنه وړاندې چې کوم ښاغلي وو، د هغې په افسانو کې نه لیدل کېږي. د هغې یو وجه شاید دام کېدای شي چې کوم ادیب بادشاه وو، قلندر مومند وو، کامش خلیل وو، نو په هغه وخت کې د هغې په تخلیقاتو باندې یو خاص سیاسي ویژن راخور وو.
د طاهر افریدی د لنډو کیسو د کتابونو نمونه څه په دې ډول دي؟ د محلونو خوا کې پاڼې پاڼې، لاره کې ماخام، بیا هغه ماخام دی، نور خوبونه نه وینم، په زنځیر تړلې خوب، د سو لحظو لویا کیسه، مودا پس اشنا راغلی، د دنیا په اردو کې لیکل شوو لنډو کیسو ټولګه ده. کانو کې رګونه یې ناول دی چې پروفیسر اسیر مانګل د کوهسارون کې لوک په نوم اردو ته ژباړلې دی. تیری آنکې خوبصورت هي یې د اردو ناول دی چې بارکوال میاخیل پښتو ته د شینسترګې په نوم ژباړلې دی. تربوزه کې هم یو ناولټ دی. دینه علاوه سفر په خیر او سفر مدام سفر یا سفرنامې دي. جانان می قطر ته روان دي، لاړ شه پېښور ته او زه چې زو کابل ته رپورتاجونه دي. د دې سره سره د امیر حمزه خان شنواری سره د لیکونو تبادله هم شوې ده چې هغه د کتاب په شکل کې راغونډ کړي دي. نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې طاهر افریدی په پښتو افسانه کې نوې نوې تجربې کړې دي.
طاهر افریدی خپل ځان په مکمل توګه د پښتو کیسې ادب ته وقف کړی او د په افسانه کې نوې نوې لارې پیدا کړې دي. د پښتو افسانې د دریم دور د علامتی افسانې سرخیل دی چې پښتو کې په باقاعده توګه د علامتی او تجریدي افسانو شروع کړی ده، چې د ټولنې ګونګو جذباتو او احساساتو ته څنګه د فن ژبه ورکړې ده، هغې ته رسېدل یوه زمانه غواړي. د په خپلو لنډو کیسو کې د قبایلي معاشرت غوره عکاسي کړې ده. د کلیوال ماحول نه علاوه د ښاري ژوند هم انځور کړی دی چې په کراچۍ کې د پښتنو ژوند ژواک څنګه تیریږي. د ده افسانو جایزه د ده د کتابونو په رڼا کې اخیستلی شي. د پړومبي ځل افسانه کال 1980 کې ولیکله. پړومبی کتاب یې د محلونو خوا کې او دویم کتاب یې پاڼې پاڼې مخې له راغی. دا د ده د ابتدایي دور افسانې دي چې عام فهمه بیانیه او روایتي افسانې دي. نیکان خلک 25 روپۍ او د وفا جنس نومي کیسو کې په صفا او ښکارا ټکیو کې معاشرتي ستونزې په فني جامه کې وړاندې کړي دي. نیکان خلک چې په ښکارا کوم خلک نیکان ښکاري هغه دننه هغه شان نه وي. د 25 روپۍ ډرایور زړه لکه د فطرت صفا او پاک وي، خو چې کله د ښار مصنوعي چاپېرچل ته راشي نو هغه دلته هم سوچوالی غواړي، خو دلته هر څه خیرن خیچل وي. د وفا جنس د ښځې روایتي وفا او د سړي په بېوفایۍ خبره کوي. پښتني ټولنه په خصوصي توګه په قبایلي علاقه کې نن هم دا تصور عام دی چې د ښځې مثال د یو پیزار وي. پیزار که پخه کې صحیح راشي نو سمه ده، یعنې بیا یې خلک په ډیران ولي، ولې بلخوا ښځه ذات خپل سختن سره ډېر په ناکام وخت تېروي. په دې افسانه کې د بند راتلو نه پس هم ښځه د خپل مېړه سلامتیا غواړي. د طاهر افریدی د دې دور افسانو په هکله ګران ایب صابر د ده د اردو افسانو دیدن په شاپانه لیکي. طاهر افریدی د پښتو یو روایتي افسانه نگار دی. د پښتو افسانو په دواړو مجموعو کې د ژوند او ژوند سره متعلقه مسایل عکاسي کړې ده او د حقیقت لمن یې چرې نه ده پرېښې. ونه یې د روایتي افسانې مشاهده ورانه کړې. د دې بنیادي وجه دا ده چې پښتو افسانه تر اوسه پورې په روایتي ډګر روانه ده. اردو افسانې چې نن سبا کوم شکل جوړ دی، پښتو افسانه د هغې نه ډېره لرې ده. د خپلې جدیدي افسانې په هکله طاهر افریدی لیکي: زه د افسانې په لاره دومره لرې تلیم، کچرې وغواړم هم نو د محلونو خوا کې او یا د پاڼې پاڼې غوندې عام فهم بیانیه او روایتي افسانې نشم لیکلی، ځکه چې د هغه وخت په نسبت نه یوازې زما ذهنیت بدل شوی دی، بلکې د نن لوستونکي هم ډېر ذهین او تعلیم یافته شوی دی. لاره کې ماخام او بیا هغه ماخام د طاهر افریدی د افسانو هغه مجموع دي چې کومې په کال 1980 او کال 1998 کې یو بل پسې خپرې شوي دي. په دې افسانو او مخ کے افسانوں کے کارا فرق تھے دد دا خبر چاغد افسانے پر ڈگر ڈھیر اڑان دے تلے دے بیسی سمرا دا کراچے اردو چا پہ چلتے دد پا افسانے کو مخا کے کڑے دا آغد پختو کی صحیح زد بیا و درنا پنگا دا طاہر شورو دا کلی نہ ہو کھا بیا دا خار پانگا مو کی دا سے اور نہ ہو تو کہ اس آغد ٹھول نڑے دے دا تور شپو پا منس کے پسانگا ناستا مر گئے او کابل کا تل حابل مقتول دا مثال پتو گوڑان دی کولی سی زیادی تھیرے اور زیادی رنگون دے سرکاری اسپتال نقشہ راکا گی چھے اطلاع کی دا ملک پا ہر یو رختون کی دیش چرتا چھے بے وزل مریضانو سر دا ڈاکٹرانو دا نرسانو رویا دے رکھا نویم
اسلام آباد کے دقت اعظم پہنتون د سیمائز و سڑن و مرکز مشر ڈاکٹر حنیف خلیل مشال ریڈیو تو اویل چې د نصر لیکون کے پہیز طاہر اپریدی ډیرې ځانګړتیا ولري
د پختو د نصر د لیکوال په حیثیت طاہر افریدی صاحب ډیر ځانګړتیا لري او یو ډیر غیر معمولی صلاحیت لرونکی شخصیت ښکاری طاہر صاحب موږ ته پته ده چې رسمي زده کړې نوې کړې تعلیم یې نو کړې سندونه او ډیګری ورسره نوې لیک لوست یې په خپل کور کې زده کړی وو او دغه کور ته به چې کوم اخبار او رسالې راتلې په هغې کې به دوی دا کیسې او کہانیانې کتلې او د هغې نه د افسانې لیکلو یو تحریک طاہر صاحب واخیستلو او بیا داسې یو لوی افسانه نگار جوړ شو چې بنده ورته حیران شي کراچۍ ته چې لاړو تلې خو د خوارۍ مزدوری د پاره تعلیمي سندونه هم ورسره نه وو خو په کراچۍ کې د خپل خوارۍ مزدورۍ نه د یو ډېر لوی کاروبار تر حد خپل ځان ورسولو او دغه دوران کې دوی لیکونه هم کول چې په اردو او پښتو دواړو ژبو کې وو لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده چې د دوی د افسانو ړومبی کم کتاب دی د محلونو خوا کې په هغې کې داسې ترقی پسند عناصر ډېر دي او په هغې کې طبقاتي لرې برې هم په نظر راځي خو د ړومبی کتاب افسانې هم ډېرې زړه راښکونکې دي بیا همدغه دور کې چې د هغوی د اردو د افسانو کتاب چاپ شو دیدن نو اردو دانه طبقه یې هم حیرانه کړه چې دا په ظاهره نالوستې سړی څومره بې پناه صلاحیت لري د کیسې لیکلو او بیا خو تاسو وکتل چې د هغوی لس د افسانو مجموعې چاپ دي درې ناولونه چاپ دي په ناولونو کې یو ناول د هغوی ضایع شوی هم دی چې په کراچۍ کې سیلاب راغلی نو د هغوی ډېر کتابونه سیلاب یوړل چې په هغې کې یو ناچاپ ناول هم ضایع شو او دغه شان سفرنامې او رپورټاجونه هم چاپ دي نو تر څو چې د افسانې تعلق دی طاہر صاحب ماته یو ډېر لوی افسانه نگار ښکاري یو خدا ده چې په پښتو کې د معیار سره د افسانې مقدار ته چا توجه کړې ده نو هغه د میر مهدی شاه مهدی نه پس طاہر افریدی دی د ټولو نه زیاتې افسانې لیکلې دي او بیا په هغه څلورو کسانو کې هم شامل دی د چا چې په پښتو کې د افسانوي مجموعو کلیات چاپ دي د مهدی شاہ باچا کلیات چاپ دي بیا د طاہر افریدی صاحب کلیات چاپ دي د نورالامین یوسفزی صاحب د افسانو د مجموعو کلیات چاپ دي او د عنایت الله ضیا صاحب څلور مجموعې په کلیات کې راغلي دي کلیات په دې معنی چې څلور واړه مجموعې پکې ځای شوې دي د طاہر صاحب کلیات د افغانستان ریاست چاپ کړي دي او یو ډېر لوی سیمینار یې هم کړی و چې زه په هغه سیمینار کې موجود وم نو طاہر صاحب د مقدار په حواله هم ډېر لوی افسانه نگار دی خو دا داسې نه ده چې معیار یې له لاسه غورځولی دی د معیار په لحاظ طاہر صاحب په پښتو افسانوي سفر کې هغه ړومبی سړی دی چې د مقدار سره پښتو افسانه کې معیار ته لارې خلاصې کې علامتی افسانې لیکل د طاہر صاحب نه شروع شو باقاعده علامت چې ورته ویلی شي دغه شان هغوی په افسانه کې دا هم یو تجربه وکړه چې د کلیوال ژوند سره سره د ښاري ژوند د پښتنو کشالې په افسانه کې ځای کې
بچا صدا کې د بچا خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل چې طاہر اپریدی په داسې وخت کې لنډه کیسې لیکل پیل کړ چې نورو خلکو ورته ډېره توجه نه ورکوله
افسانہ پدغه وخت کې د کلندر صاحب یا د مهدی شاہ بادشاہ یا د زیتون بانو د دې خلکو د لاس نه تقریبا غورځېدله او بس هغه ورته داسې وایا چې لکه خپل عروج ته رسولې کوا او په وړاندې سفر ته غړي شل نو په داسې وخت کې طاہر صاحب افسانه تلاش کړ او د افسانې دا سفر یې تا تر خپل وسا پورې ډېر ښه په جوبن کې وساتلو. چې په کوم وخت کې طاهر صاحب افسانه لیکله په هغې سره اړونده وخت کې جوخت وخت کې صرف دوه درې کسان په نظر راتلل مستقل افسانه لیکونکي. په هغې کې د کوټې طرف نه فاروق سرور، د افغانستان د طرف نه زرین انزور، زمونږ د خوا د پېښور ویلي طرف نه نورلمین یوسفزی، دا درې افسانه لیکونکي وو. او دین ارستو زبیر اسد یا پیر محمد کاروان دے دا زنا کسان وو، خو دی هغوی بنیادی پژنګلو د شاعرۍ ډېره وه. او د نورالامین او فاروق سرور، د زرین انزور او پخلا د طاهر صاحب، د دې خالصه پېژنګلو افسانه وه. خو د دې ټولو کسانو د افسانې سرخ په دغه دور کې د افسانې سرخیل طاهر اپریدی وه. او طاهر داسې به ووایو چې طاهر اپریدی په ځان پسې دغه قافله روانه ده، د څلورو پنځو کسانو قافله طاهر اپریدی په ځان پسې روانه کړې وه. او بېخي یې داسې روانه کړې وه لکه څنګه چې یو وخت راحت زاخلي او یو وخت قلندر مومند دا رنګ یا ماستر کریم دے پزان پسے خلق روان کڑی ہو. دا رنگ طاہر صاحب ہم پخبل زان پسے دے افسانو دا غیو اور کوٹ اپن دے کاروان روان کڑے ہو او سرخیلی یا مشریع طاہر افریدی کوانا. او دا دے خبر وزا واضح یو ثبوت یا دلیل دے اسیر منگل چکم کتاب دے دے افسانو سلکلن بہیر آگے کے دوی دے افسانے چکم دری دورون اٹا کلی دی دے آخری دور چکم دے یو خود راہ زخری دور دے بل دے کلندر مومن دور دے بل بیا پسے بل دور دے نو آگے تڑون یا سرخیل یہ طاہر اپریدی گرزاولی دے اوپدی کے شکم نشتا. طاہر اپریدی مستقل لیکن کے پو آگا تقریباً لس کتابونه دی افسانه نزدې نزدې لس کتابونه دی غالبا نو لسو کتابونو مصنف و دا پخپلا ډېر لوی افسانه لیکل دي. او بل دا دی چې طاهر صاحب افسانه یو خو د خاري ماحول ته وردن نه کړه، دویم یې علامتی بڼه ته نه کړه، او دریم یې بالکل تجدیدی افسانو ته هم ورسه والا. که څه هم د اردو په شان د پښتو افسانه هم د تجدید نه واپس بیا بیانیه ته راغلې ده او پخپله طاهر اپریدی راوستې ده واپس. بیا هم د طاهر صاحب د اخرانۍ مجبور چې کومې دي دا هغه بیانیه انداز دی چې کوم د محلونو په خوا کې یا پاڼې پاڼې کې موجود و. خو لاره کې ماښام او بیا هغه ماښام دا د دې علامتي افسانو او بیا خصوصا څه افسانې پکې د تجدیدي افسانې هغه مثالي نمونې دي. خصوصا زه به د یوې افسانې ذکر وکړم چې لوړه ژوره نوم یې دی، د هغې بېخي د افسانه هغه روایتي چوکاټ یې مات کړی دی، د افسانه هغه روایتي انداز یې مات کړی دی. ایون چې کله کله لوستونکي په داسې محسوسه کوي چې په دې کې خوړو کیسه نشته، خو تاثر دومره زبردست تاثر دی پکې چې هغه تاثر تا ته کیسه هم درکوي، تا ته ټوټل پلاټ درکوي، خو چې سړی هغه محسوس کوي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو. سندره تاسو اوریده اوس بیا د طاهر افریدی په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. کره کتونکي او شاعر روخان یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې طاهر افریدی د پښتو لنډه کیسه د روایتي کلیوال ماحول نه راوویستله او ښار ته یې راورسوله.
هغوی د افسانو د لنډو کیسو د ټونو نه لوی خاصیت دا دی چې هغوی دغه افسانه چې کم دی نو دغه سخت قبائلی یا معاشرتی یا زموږ چې کم د دغه پندیزونو یا د روایاتو په دغه کې ښکیل وه. هغه افسانه چې کم دی نو هغه د ښار په رنګ کې رنګ کړه او د ښار البته دا خبره ده چې د یو مترقي د یو ترقي پسند افسانه لیکونکي په حیث چې طاهر صاحب د دغه فکر کلک پلوي وو او د دغه تحریک لوستونکي هم پاتې شوي وو. او بله خبره ده چې د اردو چې څومره هغوی افسانه نگاران لوستي هغه هم ټول د ترقي پسند تحریک او د ترقي پسند فکر دغه رنګ په پښتو کې که موږ وګورو نو قلندر مومند صاحب یا میش خلیل صاحب یا زیتون بانو یا مندشا بادشاه ارباب رشید احمد خان دا څومره چې زمونږ د ګوتو د شمیر نوموړي افسانه نگارو طاهر صاحب چې کوم دی نو دغه هم د هغوی افسانې هم لوستي وي او د دغې وجې نه طاهر صاحب چې کوم دی نو په هغه باندې هم دغه اثر او د دغه اثر د لاندې هغه چې کوم دی نو افسانې لیکلي دي که هغه بیا وروسته اردو کې هم لیکلي دي یا پښتو کې هم نورې افسانې لیکلي دي. او د دې نه علاوه طاهر صاحب د علامتي افسانې چې څومره لیکلي دي هغه هم ډېرې بهترین افسانې لیکلي دي. او په مجموعي لحاظ باندې د طاهر افریدی صاحب چې کوم دی نو یو خدای چې رټونو نه زیات د افسانو کتابونه زیاتې افسانې لیکلي دي او چې څومره سی لیکلي دي نو بالکل د مقصدیت نه ډکې افسانې لیکلي دي. او هغه که په هر ځای په مثال د کراچۍ په ماحول کې پاتې شوی دی خو دا ده چې د هغه په ماغزو کې د هغه په سینه کې د هغه په زړه کې چې کوم دی نو دغه خپل پښتون ولس د دوی ستونزې او دغه ماحول او دغه کردارونه او دغه داستانونه او کیسې چې کوم دی نو هغه په ماغزو او په سینه او په زړه کې ساتلی دي. نو که هغه د کراچۍ په ښار کې پاتې شوی دی او افسانې لیکلي ده خو اومې د خپل ولس او د خپل کام او په خصوصي توګه د ځپلې طبقې د ظلم د جبر خلاف او دغه رنګ د نور چې کوم زمونږ د ټولنیزې ناروغۍ وي او نو د هغې بیا د قبایلیت د دغه چې کوم دی د هغې د افسانات لاندې نو د طاهر صاحب چې کوم دی نو د افسانو چې موږ خبره کوو نو هغه ډېر د مقصدیت نه ډک بل دا چې د فن په لحاظ باندې د فن په کنډه ډېرې تللي افسانې دي. چېرته هم د هغوی په افسانو کې دغه رنګ د سکم نشته که هغه د آغاز نه واخلي تر دغه پورې موږ خبره کوو نو هغې کې باقاعده د افسانې چې کوم فني لوازمات دي که هغه پلاټ دی که هغه تجسس دی او که د دې نه علاوه کردار نگاري ده بیا د کردارونو خپل فطري ژبه ماحول او د ټولو نه بهتره خبره دا ده چې د هغوی وحدت تاثر په افسانه کې چې کوم دی نو ډېر مضبوط دی. چېرته هم دغه تاثر نه ماتیږي او لوستونکي چې یو ځل افسانه شروع کړي نو علي دغه افسانې د ګرفت نه علي روزي چې څو پورې افسانه سر ته نه رسولي.
لیکوال او شاعر مخام خټک مشال رډیو ته وویل چې طاهر افریدی چې کراچۍ ته راغی نو لومړی یې ټیکسي موټر چلولو او د خپلې ژورې مشاهدې په برکت یې د هغه دور ټولې تجربې په خپلو افسانو کې ځای کړي دي.
پلیٹ فارم په کراچی کې جوړولو مطلب دا دی چې نه صرف ادب ته وده ورکول دي بلکې ادبی کسانو ته هم وده ورکول دي هغه هم په خلکو پیژندل دي په ادبی دنیا کې. او بیا طاهر صاحب کې دا خوبی وا چې هغه به خلک راغونډېد دو هغه مشر ټولو به خبر اوریدله دا ډیره غټه خوبی بچا خلق را غونډیدل یم چې بچا خلق را غونډی چې صبح به عمر ال بهر نه کبا افغانستان کابل نه رال کبا د کوټ نه اسلام آباد نه هغه به ډایرکټ تایر سے تراتل بیا موږ سره ملای دو نو هغه یو مرکز او بیا تایر سے پوجا نه کراچی چې دا د پښتو ادب یو مرکز وګرځیدو بد قسمتی دا و چې بچیان نو هغه به چې د لیکونه چې د زما بچیان دی حقیقت هم داسې ده چې د لیکونه به هغه ژوندۍ ساتي څنګه چې وراثت کې بچیان د پلار نوم ژوندۍ ساتي داسې د لیکونه چې دي دا ټول د تایر سے بچی دي تایر سے لوی شخصیت وو همه جهت شخصیت وو طاہر صاحب کا افسانہ لکھ لی دزر اخلاص لکھ لی کل وکیل لکھ لی کا ناولی لکھ لے کا سفر نامہ لکھ لی کرے پرتاج لکھ لے کب جرا صدی جرگی کے بناس توا ناغیب حاضر ہو دٹھولا نبا والے واول خوپا خپل آفیس کے بلا کالو نے چکم دین جرا صدی جرگی اجلاس نہ کری تھی بے کور کی کری تھی آغا نہ صرف پشتو ادب بلکہ دا کراچے اردو ادب کراچے پڑھ دا پشتو ادب دا پارا ډیر زیات هلې ځلې او ډیر زیات خدمات دي طاہر صاحب بارہ کے بس دعوے میں چھ مر ہا چھ نئی نمون نشانی تل تر تلا پخنم پائی خغلی
دا طاہر اپریدی دا سفر نامو پڑا ڈاکٹر محب وزیر مشال ریڈیو تو ویل
په پختو کې چې دکانه ته بیگم زما سفرنامه یا مثلا د خدای خدمتګارانو چې د کوم دوه مشهور د عبد اکبر خان د امیاد د بدر شو سفرنامه دي اکه دوکا داس یو نیم بل امید خو سفرنامه بیخي طاهر صاحب په داسې وخت ولي کله چې سفرنامه خلکو یې راکړی هم وه نو طاهر صاحب چې کله د لندن سفر ولي کلو بیا د مصر سفر ولي کلو د سنگاپور وغیره سفر یې ولي کلی نو سفرنامه یو ځل بیا را ژوندی او خلق کو تور یاد اشو چې دنه دا سفرنامه هم یو سنت ته ولیکل کېږي شي او ما په خپل تایر سے په خپل سفرنامه دومره خې ولیکل دومره کامیاب ولیکل چې د خلکو یې جستجو نور او مرکه سوا او خلق یې لیکل تا رو پرول نن یوش مر سفرنامه خلق لیکي او ما په خپل د تایر سے کنټریبیوشن دی چې تایر سے دا خلق رو پرول د سفرنامه تا
دا طاهر اپریدی د نولنو په حق لا ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته ویل
خدا سے یو گنی چې په پښتو افسانه کې د سرسړې دی د معیار او د مقدار په لحاظ ډیر ځانګړې سړې دی او شاید چې په پښتو افسانه کې د طاهر صاحب نه پسته بل طاهر پیدا هم نشي چې په دې رفتار په دې مقدار او په دې معیار افسانه ولیکلی شي تر څو چې داغه د ناولونو تعلق دی نو داغه یو ناول خو اردو کې دی تیری آنکھیں خوبصورت ہے او دو ناولونه داغوی په پښتو کې دی چې پاره کې په یو ناول باندې ما مقدمه هم لیکلې ده او زه د طاهر صاحب شکر گزار یم چې ما ته په هغه وخت کې د مقدمې لیکلو موقع راکړی و چې زه لا زلمی وم دو ویش در ویش کال به زما عمر و او د دومره لوی افسانه نگار او د دومره لوی ناول نگار په ناول باندې ما مقدمه لیکله نو کانو کې رګونه دغه ناول چې دی په دې ما مقدمه هم لیکلې ده او دا ډېر د لوړ معیار په قبایلي ټولنه باندې لیکلی شوی ناول دی چې اسیر منګل سے په اردو کې ترجمه کړی هم دی تیری آنکھیں خوبصورت ہے او تربوزک د پښتنو د انتشار د افغانستان د حالاتو د اړی ګړی او د بد امنه نقشه په ډېر هنري ډول را مخې ته کوي دغه شان کې دغه ریپورتاجونو دورا شونو ځینې کتابونه خو یو ریپورتاج دی او لاړشه پېښور ته د هغوی د دریو ریپورتاجونو مجموعه ده زه چې زو کابل ته یم ځان له بیل ریپورتاج دی جانان میں قطر ته روان دی نو په دغه کې چې کوم لاړشه پېښور ته کتاب دی په دې کې یو لاړشه پېښور ته ریپورتاج او یو اسلام آباد مخه کې په دغه دواړو ریپورتاجونو کې زما سره شریک تجربات بیان کړي دي اسلام آباد ته مال راغلی او په پېښور کې زموږ نشستونه شوي وو نو د ریپورتاج د لیکوال په حیث هم ډېره ځانګړتیا لري او سفرنامې خو یې په هغه دور کې لیکلي دي چې په پښتو کې د نوي طرز سفرنامې لا ډېرې عام هم نه وي سنگاپور او د لندن او د یورپي ملکونو سفرنامې لیکلي دي چې هغه ځان له یو ډېر زړه راښکون لري نو د دغه نثر سره سره طاهر صاحب ځینې مقدمې لیکلي دي ځینې مقالې لیکلي دي مضامین یې لیکلي دي یعنی د نثر د لیکوال په حیث د هغوی نور اړخونه هم شته تر دې چې ډرامې یې لیکلي دي خو خلک ته خبر نه دي زه داسې ویلی شم چې د شلمې صدۍ د پښتو د نثر په لیکوالو کې طاهر صاحب یو ډېر لوی نوم دی او یو ډېر ځانګړی نوم دی
پروفیسر اسیر منګل په لنډه کیسه کې د طاهر اپریدی د ارتقایي مزل په اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
غلم خونو کې په تمثيلي انداز د ملک موجوده افسوسناک حالات او یو تجزیه وړاندې کړی شوی دی. موږ نن په داسې حالاتو کې راګیر یو چې د هر سړي نه غل جوړ شوی دی او چې څوک غلا نه کوي دا ژوندون ګران دی. قانون د بېوسه خلکو د پاره په حرکت کې راځي. دا د افسانه نگار وړومبې علامتي افسانه ده چې په اکتوبر کال 1903 کې په میاشتنۍ پښتو پېښور کې خپره شوې ده چې د ده پېژنګلو د پښتو په جدیدو افسانه کې د علامتي افسانې سرخیل په توګه کوي. دا افسانه د مصنف په لاره کې ماښام کال 1903 کې هم خپره ده چې د ورسره نیټه فروری کال 1903 درج کړې ده. اور اورکې هم د ده یوه علامتي کیسه ده چې د ده مطابق د په کال 1902 کې لیکلې ده. ولې د سند په توګه دا ځکه د ده وړومبې علامتي افسانه نشي منلی کېدی چې دا کیسه په دې کتاب کې په کال 1908 کې په لومړي ځل خبره ده. لوړه ژوره تجریدي افسانه ده چې پوهېدل ورباندې ژوره مطالعه غواړي. دا افسانه د یوې منتشرې ټولنې ترجمانی کوي. اور اورکې کې د انسان د مثبت رویو تذکره شوې ده. ځینې خلک په معاشره کې لکه د اور اورکو ځلا کوي. په دې کیسه کې د امید او د رڼا څرګندونه شوې ده. بکې سترګې د یوې ماده پرسته ټولنې لالچي او خودغرضه کردارونه په ګوته کوي. څوک چې د رشتو په تقدس هیڅ باور نه لري. امین او د پنځو کلدارو نوټ په افغان بحران لیکلې شوې افسانې دي چې د کوم له قبله د ډیورین په لیکه آباد د دواړو غاړو پښتانه په عذاب شوي دي او دغه سزا لا ختم نه ده. امین افسانه مشکله ده. لوستونکي به ورباندې لږ سوچ ضرور کوي. ولې د پنځو کلدارو نوټ په ښکاره توګه دغه واقعیتو انځورګري کوي چې د یو سازش د لاندې د پښتو بېشماره علمي او ادبي کتابونه وسوځولی شول. چېرته چې جنګ اونخلي هلته بیا د قومونو په نصیب کې د تباهۍ د بربادۍ نه بل هیڅ نه وي. او چې په کومه خاوره انسان لکه د چرګو چرګوړي ولاړ شي هلته به د کتابونو د تقدس خیال سکسو ساتي. د غڼي جال یوه علامتي کیسه ده چې په کې د عالمي سمراج خبره شوې ده. انسان کې چې کله خود اعتمادي پیدا شي نو هغه د دنیا د یو طاقت په وړاندې نه ټیټېږي. د دې کیسې په یو مرید یعنی غلام کې چې کله د خود اعتمادۍ جذبه غځونې وکړي نو غاړې نه د عالمي پیر د غلامۍ زنځیر وغورځوي. تصویر جمع حبس کې د یوې شتمنې پیغلې د جنسي جذباتو ترجمانی شوې ده. چاپیرچل د ښار دی. د کیسې په آخر کې یو زلمی مزدور هم راځي. دغسې دا کیسه د طبقاتي اړي ګړي یو پړک هم ښیي. د افسانه نګار خیال دی چې د ژوند په رنګینو کې د خوار کښو نظرانداز کول ښه خبره نه ده.
د طاهر اپریدی د ناولونو د معیار په اړه ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل.
ناول به موږ داسې واخلو چې تاسو د صاحبزاده ادریس د پیغله ناول نه پس یا مثلا د زرک سترګې د اشرف حسین نه پس یا د ارشد زمان تایزي دی نه پس ناول هم بیخي داسې وګڼه چې د عبدالرحیم مجذوب خبره چې وی چې ناول د ناول دور چې کوم دی دا په پښتو ادب باندې داسې برابر په هوا کې تر شوی دی. او طاهر صاحب چې کانو کې رګونه کلا ولیکو بیا وروسته تر بزکم ولیکلو نو د ده په تاته به وایم چې ډېرو ځوانانو نوی ناول نگارۍ طرف ته هم پام شو. نو دا هم یو خاموش دریاب ته کاڼی وشتل چې تیار سی وشتو. رپورتاج کپ د اجمل خټک چې کوم رپورتاج دی داز پاگل وم او یا داسې نور یو نیم کچت وی خو هغې نه پستا طاهر صاحب چې کوم د قطر روډمبې والا سفر ولی جانان میں قطر ته روان دی. بیا دا د کابل رپورتاجونه ولیکل. داسې د پېښور یو دوه سفرونه رپورتاجونه ولیکل. نو هغې سره د رپورتاج د ګاډي هم را مخې ته شو. بیا هغې نه پس زبیر اسد له مردانه تر مردانه او حنیف هم یو لیکلی دی د پین بولدک والا باند په نوم باندې غالبا لیکلی. داسې نور رپورتاج هم لیکل شروع شول. دا هم د طاهر صاحب یو ډېره بنیادی ورکړه ده. نو ما په خیال سیته نثر نگار تخلیقی نثر نگار طاهر صاحب ډېر لوی کنټریبیوشن دی په داسې وخت کې دی چې سلور وړه اصناف ومن دا وایي چې د خلکو داسې یو مخه توجه ډېر نه و ورته او طاهر صاحب چې کله لیکل شروع کړل نو د ځوانانو یې پام را وګرځولو او ځوانان یې دیتا چمتو کړل چې دا غره پورته ژوند د سلور وړه اصناف ته دی پام وکړي.
کیسر اپریدی مشال رډیو ته وویل چې د لنډې کیسې په میدان کې بریالیتوب ترلاسه کولو طاهر اپریدی ته د ناول سفرنامې او رپورتاج لیکلو زمینه برابره کړه.
د افسانې په میدان کې د طاهر صاحب د قلم زغل دا میدان دغه د پاره داسې جوړ کړو داسې اوار کړو چې په خودکار توګه دغه د هنر میدان ته ناول هم راګډ شو. د ناول لپاره دغه ژبه جوړه شوه، لهجه جوړه شوه، لفظونه جوړ شول. نو دلته دغه د پاره په ناول لیکلو کې زما په خیال څه قسمه ستونزه ځکه نه محسوسېده چې دغه لاس چې دی هغه د دې هر څه سره بلد شوی و. همدغه شان د ناول نه سفرنامې ته او د سفرنامې نه رپورتاجونو ته څنګه چې ما وویل چې زه خپل ځاني دا ټول د فکشن برخه ګڼم، نو هر کله چې دا ټول د فکشن برخه مونږ وګڼو نو مونږ دا ویلی شو چې د طاهر صاحب دغه ټول د سفرنامې رپورتاجونه او ناولونه چې دي نو دا د یو د بل نتیجه دي، خو په لویه کې دا ټول بیا د افسانوي سفر په نتیجه کې طاهر صاحب ته په لاس ورغلي دي. یعنی مونږ دا ویلی شو چې په ناولونو کې مثلا کاڼو کې رګونه یا تربوزت، همدغه شان په رپورتاجونو کې جانان مې قطر ته روان دی، زه چې ځو کابل ته، لاړ شه پېښور ته، او بیا په سفرنامو کې سفر په خیر، سفر مدام سفر. څنګه مونږ دا وکړه چې دا هر څه طاهر صاحب ته د افسانې د لارې آسان شوي دي، نو د هغې په ضمن کې به زه دا هم ووایم چې که چېرته چا د طاهر صاحب ناول کتلی وي کاڼو کې رګونه، نو په دې ناول کې ټوله فضا بندي او په دې فضا کې دننه چې کوم قبایلي ماحول د هغې سختي د هغې نرمي مثلا طاهر صاحب ښکار کول غواړي، هغه هر څه په خپل ځای د طاهر صاحب د تخلیقي صلاحیت یو ډېر بهترینې نمونې دي. خو په دې ناول کې ډېر پیمایي انداز کوم عنصر ته ځای ورکړی شوی دی، هغه په قبایلي سماج کې په قبایلي ژوند ژواک کې د مینې عنصر دی، کوم چې په ظاهر بالکل ناپید ښکاري. خو طاهر صاحب یا دغه ناول دا نه دی ویلي چې دا ناپید دی، مینې عنصر په قبایلي ژوند کې شته دی، خو د خارجي د باونو او پابندیو د وجې نه هغه په داخل کې د انسان په داخل کې سفر کوي او بیا داسې ځای ته رسیږي چې په خپل اینډ کې په خپل اخره کې په خپل دین کې هم هغه د مینې عنصر د مینې په شکل موجود وي. خو دا دی چې هغه په رشتو کې د رشتو په دا تسلسل کې هغه یو داسې شکل اخیستی وي چې هغه د یو څه نه بل څه شوی وي. دا دومره په باریک او معین انداز کې په دې ناول کې بیان شوی دی چې زه دا ګڼم چې کچرې طاهر صاحب بنیادی طور افسانه نگار نه وی، نو په خپلو ناولونو کې دې قسمه ایمایي کیفیتونو ته ځای ورکول او هغه بیا تفصیل سره بیانول، یعنی دا ډېر عجیبه خبره ده چې ایمایي کیفیت چې وي دا ډېر مختصر وي، لنډ وي، هغه دومره په اوږد تفصیل کې نه شي ځای دی. یعنی دا دی چې هغه ایمایي کیفیت ختمیږي، خو په دې ناول کې د سر نه تر اخره پورې هغه ایمایي کیفیت چې دی هغه بحال پاتې شوی دی. او زه زه خپل ځاني دې ناول ته په همدې وجه کریډیټ ورکوم چې دغه ایمایي کیفیت چې دی د مینې دا کوم عنصر چې دی دې ناول زه د سر نه تر اخره پورې د ځان سره روان ساتلی یم.
ډاکټر محب وزیر چې د جرس مجلې مدیر هم پاتې شوی دی، د یادې مجلې په حق له د مشال رډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
کند رساله په پښتو کې یو ډیر داسې غیر سرکاري، ډیر غیر معمولی او بلکې ډیر معیاري و رساله وا. او هغه چې کله بند شو د هغه نه پس تر دې 1990 پورې دا سلسله یو مخ بند وا او داسې مستقله مستقیمه ریګولر معیاري او کتابی انداز کې یو رساله په پښتو ادب کې نوا. څه هم د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون یا د کابل مجلې د علومو اکیډمۍ والا به مستقلې وي تر ننه پورې شته دي، هغه چونکې سرکاري سرپرستۍ والا دي. ځای په ځای داسې نور یا رسالې هم وخت په وخت چاپ شوي دي، یا باسین والا یا اولس یا نور. خو هغې یو خو سرکاري هم وي او بل دا وي چې هغې دومره مستقل حیثیتونه هم نه لرلي، هغه وچلېږه بیا بند شه، بیا وچلېږه بیا بند شه. طاہر صاحب تجارت شروع کا نو یو خدا دی چې هغه سره ډمبنه چې کوم ایڈیٹر وو فهیم سرحدی صاحب هغه ډیر عالم فضل سره او هغه یقینا د ادبی معیارات باندې ډیر زیات گرفت لرلو. نو طاہر صاحب دوی دواړو په اشتراک سره د تجارت ډمبنه غنه چې کوم میدان تر اوښتا هغه ډیر لوی علمی او معیاری رساله وا او د خپل ډمبنه مجلې سره د پښتو ادب چې کوم مستقل لوستونکي وو یا سنجیده لوستونکي وو د هغې توجه ځان را کش کړه. تر آخره پورې 2001 پورې 2002 پورې دا ساله ډېره مستقله وچلېدله او تقریبا د دې ټوټل 15 ګڼې چاپ شولې. دا په داسې وخت کې وه چې پښتو چې کوم رسنۍ وې ریډیو یا نن سبا چې کوم سوشل میډیا دي یا ټی وی چینل دي یا ویب پاڼې دي دا ټول سیزونه خو نه وو او بل په ټی وی چینل باندې چې کوم سرکاري دي یا ریډیو وي هغه باندې داسې مستقل د پښتو څه داسې د ستاینې وړ وخت نه میلاوېده یا نه وو. ما په خیال دا رسالې چې یو خو درې څلورو مرکزونو کې چې کوم پښتانه لوستونکي میشته وو د هغې د یو بل سره د ارتباط د یو بل سره د تړون وسیله وګرځېدله چې هغه پېښور کابل کندهار کوئټه او کراچۍ دا چې کوم مرکزونه وو د دې چې لوستونکي وو لیکونکي وو هغه جرس هغه ته یو پلیټ فارم ورکړ او دې یو بل سره وګنډل.
د لنډو کیسو نه علاوه د طاهر اپریدی د نورو نصري لیکنو په اړه روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل.
خټک صاحب دا وی کمنګ سفرنامې وګورو کمنګ رپورتاج وګورو کمنګ مکتوبات چې کم دامزا بابا سره خطو کتابت ګوتې قلم ته په جړا شوې سفرنامې وګورو نو طاهر صاحب دی یو بهترین چې کم دینو خو دی یو کامیاب سفرنامه نگار په هیز معنی دا رنگ رپورتاج دا غي چې کم هغه رپورټینګ کړی یا سفرنامې د پاره چې سم لوازمات پکاري یو کم دغه پکاري غیر پاره طاهر صاحب ډیر لکه سفر په خیر سفر مودام سفر وغیرہ هغه دا اغزینو چې کوم دینو باقاعده ډېر معلومات اغا حاصل کړی دی او بیل بیل ځای چې کوم دینو اور ډېر مته چې د طاهر صاحب سفرنامه موږ ګورو نو سړی دا چې محسوسي چې بس دا حوزه لکه په دغه کې موجود یم او دا سما په خپل ستر ګولی دی لو وا مې دل دا غره دا غوی رپورتاجونه چې غوی کوم رپورتاجونه لیکلي دي لاړ شپې خبر تا یا کابل حوالے سره چې کوم دا دي طاهر صاحب یقینا چې یو ډېر بهترین چې کوم دی نو فیکشن نگار موږ سره چې کوم دی نو دا یو داسې حواله دا یو داسې نوم دی چې پکار دی چې طاهر صاحب ډېر زیات استایل شي د طاهر صاحب خدمات چې کوم دی نو استایل شي او طاهر صاحب باندې ډېر به کار پکار دی داغه خاص کر په دغه په افسانو باندې نور مزید ډېر کار پکار دی.
دا جرس مجلې د معیار او مقبولیت په حق له ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته ویل.
دا دومره معیاری رساله چې تاسو یقین وکړئ چې په کوم وخت کې زه د دې ایډیټر پاتې شوم 15 کاله زوم د دې ایډیټر پاتې شوم چې مونږ نه وځي رساله یا مجله لیټ کېدلا نو مونږ ته به چلون چلس 15 ورځې به مونږ نه لیټ شو نو مونږ ته به د خاتونو یو سلسله را شروع شو او هغه خاتونه د مونږ د برا افغانستان د رونو لیکوالو لیکونکو او ورسرا د پښتونخوا او د زمونږ د کوټه ملګرو دا خاتونه ولې لیکوا خیر دی سم مسالہ دا ټکی ساده بل دا هم دا چې جرس رساله لکه دومره لستون کی پیدا کړی وو چې هغه په تاوان کې نه چلدله هغه خپل چې کوم لګښت وو هغه پورا کولو ټیک ته ګټه نه کوله خو لګښت یې کم څه کم پورا کولو او په پښتو کې زموږ چې دا هم ډېره لوی خبره ده چې یو رساله دومره ځای ته ورسیږي چې هغه خپل لګښت پورا کوي او هغه هم ادبی رساله سو فلمی رساله هم نه سیاسي رساله هم نه مذهبي رساله هم نه یو خالصه ادبی او خمایری رساله چې هغه دومره لستون کې ولري چې هغه خپل لګښت پوره کوي. ما په خپل دا په خپل د دې رسالې یو لوی معیار هم دی یو لوی خدمت یې هم دی او طاهر صاحب ډېر بلوشه خدمت دی جرس ادب جرس ته لپاره کړی دی او داسې خدمت یې کړی دی چې طاهر سے بمونگ تاوی چې ما با سیگرٹ سکل نو سیگرٹ با مجھ سکل نو بیا میں فیصلہ دا وقت چیر رزا دا سیگرٹ پریک دم او زب دی باندے رسالہ و سالہ ہوں دا پا شروع شروع کی با دو مونگ تا دا خبر چی ما لگا دا سوچ کولو دوم را آگا سی یوانا شا پر خودا لسم را سخت عمل دے گنا خود طاهر سے دی پختو عدب دی پارا دا غا سخت ایتا ہم زان نیولے ہوں دا غا سخت ای برداشت کرلا خو پختو عدب دی روزن دی پارا دی پاللو دی پارا دی خپل خرص کے پخپل اخراجات کے کمیرا واسطو کو پختو ادبی پہ وروزلو
د مشال ریڈیو گران اوریدن کو اس وعدہ مکو
د مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پر وړاندې دے
کا سمارٹ فون لرے گټه تر اخیستے شه
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ڈاؤنلوڈ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
دا طاهر اپریدی د شخصیت او خویونو پړه قیصر اپریدی د مشال رادیو پښتنه داسې جواب کړه
زمون په ادب کې تر اوسه پورې دا یو رویه پیدا پاتې شوی دا یو طریقې کار دی چې موږ زیاتره د هنرمند هنر د هغه د سماجي ژوند نه او د هغه سماجي شخصیت چې دی هغه د هغه د هنري شخصیت نه د زبطولو کوشش کوو زه په دا وایم چې د عام خلکو په مقابله کې دی یو هنرمند دی یو شاعر دی یو افسانه‌نگار خصوصیت دا وی چې هغه په یو وخت د دوو شخصیتونو مالک وي یو د هغه سماجي شخصیت وي چې په سماج کې دننه د سماجي مسؤلیتونو د لاندې ذمہداریو د لاندې ژوند تیروي بیا بل شخصیت یې هغه هنري شخصیت وي هغه ته په دې نظر کتل پکار دی چې دا یو خیالي شخصیت دی یو تخلیقي شخصیت دی یو غیر حقیقی شخصیت ده د غیر حقیقی معنی دا ده چې کوم څه سماج کې مثلا د یو شاعر حقیقی وجود تر څو پورې چې په حقیقی سماج کې ده داغه وجود چې ده دا د حقیقت په زمره کې راځي خو تر څو پورې چې داغه بیا د داغه د وجود یا داغه د شخصیت خبره دغه په شاعری کې وي داغه په افسانه کې وي یا داغه په ناول کې وي نو دلته د شخصیت چې ده دا غیر حقیقی ده دا شاعرانه شخصیت ته دا تخلیقی شخصیت ته دا خیالی شخصیت ته د دې فرق کولو او خګړه داوی چې په ځینې ځایونو کې کله چې موږ د یو هنرمند د هنري شخصیت اثباتنه په سماج کې کوو یا د سماجی شخصیت اثبات په شاعری کې کوو نو ځینې ځایونه داسې دي چې هغه متضاد غوندې راپېښ شي او دغه متضادو ځایونو بیا موږ سره جواب نه وي تر څو پورې چې د طاهر صاحب د سماجي شخصیت تعلق دی زه دا ګڼم چې طاهر صاحب په کوم قبایلي ماحول کې مشوند تیر کړی و او په دغه قبایلي ماحول کې څه څه قسمه کریکټرز د ویلیوز په زمره کې راتلل د قدردانۍ په زمره کې راتلل نو طاهر صاحب د عمر تر اخره پورې دا غي ویلیوز نه ځان نه دی رسېدلی مثال په طور میلمه پالنه طاهر صاحب د میلمه پالنې خاصیت نه خپل شخصیت چې دی هغه بیگانه کړی نه دی بلکې خپل شخصیت کې دې قدر ته دې ارزښت ته په مکمله توګه یو ځای ورکړی و همدغه شان زموږ د حجرې چې کوم ارزښتونه دي کمې غوښتنې دي طاهر صاحب د دې سیزونونه نه یوازې دا چې خبر و بلکې تر اخره پورې هغه په دې ارزښتونو باندې قائم هم وو طاهر صاحب چې دی هغه حقیقت کې د خپلو دوو شخصیتونو سره ژوند کړی دی یو هغه شخصیت چې د سماج حصه ده او د سماجي پابندو سره یا د سماجي ضرورتونو مطابق مخ په وړاندې تللی دی او بیا یو شخصیت چې دی هغه تخلیقي شخصیت دی دغه تخلیقي شخصیت چې په خپل ځان کې وزن کې ځینې باغیانه غوندې خاصیتونه هم لري
ډاکټر محبوب وزیر د جرس ادبي جرګې د جوړولو او په کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو کې د نقد زغم پیدا کولو په لړ کې مشال رادیو ته ویل
جرس ادبی جرگے پر جوڑاولو کے ہم یقیناً چھے دے طاہر صاحب در لوئی لاس ہو اور بلکہ زدہ ویم چھے لاس سچ سرخیلی ہو بادشاہ خان کا سر اپنے دے دیدی یو دیر خالص ملگرے ہو آدھا سے ملگرے ہو چھے اگر پخبلا لک نہ کولو شاعری خو بخی نہ کرے البتہ یو نیما چکتا تبصرہ بھی لکھے لی ہو اگر مجلسی تنقید دیر کولو او دے ادب مستقل وستون کیوں دے توی کلیوالو مو دے دو ملگرے ہوں دے طاہر صاحب ملگرے ہوں مو نو دے جرس ادبی جرگے پہ جوڑاولو کے دے دی سرا دے دے فہیم صاحب دے بادشاہ خان کاثر صاحب وندے خلقو بیا روسو پکشرانو کے ورطر دے تسنیم دے کیسر اپری دے دے بیا خور روس کی روسی پڑاو کی گمونگو مرتر شامل شوی ہو نو یو خو دے جرس پلیٹ فارم خلق و تور کول او جرس یو دا سے پلیٹ فارم خلق و تور کول چھے طاہر صاحب زمونگ یو غیر محسوس مشر پاتے شوئے دے یا دا ٹک ما غلط استعمال کو غلبا لا شعوری مشر مو پاتے شوئے دے کہ شعوری تور اگوی مونگ تا دا احساس نہ دے رہا کردے چھے سستا سو مشر زکر چھے جرس ادبی جرگے عہدے نہ لانا لے اگے کہ نہ دے صدر عہدہ وا نہ دے جنرل سیکرٹری عہدہ وا نہ پکے بل سو نہ پکے بل سو بس یہ کیو ردا دلکن کے وہ خواہ با ٹکل کے دا نہ فلانے بار ردا دلکن کی نہ یو کس پر رجسٹر پر پترخ کے کو زیادہ تر ردا دو نہ مالی کلی دی تقریبا چنے وی وا تا کل ردا تو خود جرا سد وی جر دی مالی کلی دی خود ز چا منتخب کرے کو نہ رجسٹر میں ترخ تکڑے او بس ما ولی کل نور پکے اس نو بس دغه یو رجسٹر وو چې چا طرف تک بس هغه مجر صد به جرګه به سره تلا راتلا نو خو هغه به وجود هم طاهر صاحب زمون لشوري مشر وو هر چا منل وو چې طاهر صاحب زمون مشر ده او زه هم چې دا سه مشر ده هر تنظیم د پاره د بایټ چې وی لکه طاهر صاحب شو چې نه مونږ ته دا احساس راکړی ده او د هغه به وجود مشر هم مومون په طاهر اپریدی راغونډو دا ټول ظلمی دا ټول ملګری په طاهر اپریدی راغونډو بل دے جرس ادبی جرگے چھے بنیاد چھے کم اخیرول شوئے آقا دے تنقید دے پارا یا بادشاہ خان کا سر اپریدے چھے مایات کہ دا دے مجلسی تنقید وکی چھے بادشاہ خانم نو دا دیر دے مایاری تنقید دو دے مایاری فن پارو دے مایاری سی حامی ہو نو آگے چھے جرس ادبی جرگے کے پشورو نا بنیاد دا سکے خدا چھے دل تبا دے تنقید برداشت مادہ پیدا کھو چھے تنقید تنگ برداشت کی گئی او تمہیں چھے آگے دا پارا پٹول نزیات سر چھے نیولو آگا طاہر اپریدی پخپلا ہو طاہر سے زیات افسانے تنقید تا پیش کری دی او دے طاہر سے پا افسانو زیات تنقید ہونا شوی تنقید لکا پا آگا مانو کی چھے منگوائیو چھے نکتشینی پیشے وی دی اعتراضات پیشے وی دی اوچت شوی دی سوالات پا اوچت شوی دی وہ طاہر سے برداشت کری دی او آغا برداشت یہ خالص دا دے دا پارا کول چی دا ظلمی بزدہ کبھی چی تنقید ہم برداشت کی دی او حقیقت ہم دا دے چی دے طاہر سے دے دغو تنقید دی برداشت دے وجنا جرس ادبی جرگے چی سمرا ظلمی پیدا کری دی کپا غیر کری استثنین دے کا قیصر افریدے دے کا رحمان بنیرے دے کا ماخام خٹک دے کا ننگیال یوسف زے دے کا اقبال کوثر دے کا زیم کا بل دے نو دے ٹول بتا سو سوچ کری وی چھے دے دے تنقید برداشت او دے 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 تنقید کولو انداز یا معیار اب بتا سو تا پٹول پختون پا دے پختو ادب پا لستون کیو پلیکن کیو کہ یو جوت محسوسی کی
پروفیسر اسیف منگل مشال رڈیو تاو چھے طاہر اپریدی دا اردو لنڈے کسے خاج آورا مطالعہ کرے وا
د محلونو خوا کې نه تر مودا پس اس نه راغله پوری افسانه نگار د افسانې په میدان کې ډېر اوږد سفر کړی دی د اردو افسانې نه خبر هم دی او متاثر هم د اردو ژبې یو نامتو لیکوال سلطان جمیل د په حق لیکي طاهر اپریدی د تنهایې د منزل مسافر دی همدغې تنهایې د ده پسینه کې د یوې داسې رڼا سیره وهلې ده چې د کم له قبله د زړه د نورو د پاره درزیږي او درد چې د چا هم طاهر خپل درد ګڼي یو ځل ما ورته ویلي وو چې هغه په ذهني توګه د اذیت خو خول و مخته دی او چې کله هم دې ځان په پریشانیو او بېقراریو کې مبتلا کی نو تر څه حد ذهني تسکین تر لاسه کی. اوس زه سوچ کوم چې زما د دې خبرې یو وجه د تنهایی هغه فرضي غوندې نقطه هم ده چې کله کله د طاهر آفریدی پرونه او سپېڅلي شخصیت خوره شي. د طاهر آفریدی د تنهایی کوم درد چې ښاغلی سلطان جمیل نسیم د اردو په افسانو کې محسوس کړی دی بیخي همدغه سودو ګداد د په پښتو افسانه کې هم لیدی شي. حقیقت دا دی چې د د شمیر سره سره د معیار په لړ کې هم پښتو افسانه ډېره زیاته شتمنه کړې ده. افسانه یې د روایت نه راواخله تر علامت او تجرید په درشل ودروله. ولې یوه خو چې پکې محسوسیږي هغه دا ده چې دی کله د ساده روایتي بیانی افسانې نه علامتي او تجریدي افسانې ته راشي نو بیا په مین مینځ کې واپس روایتي افسانې ته بیا وګرځي. که چېرې د علامتي او تجریدي افسانې دا رنګ مخ په وړاندې بیولې وي نو دا به یې یوه بله ځانګړتیا وه. د ده د افسانې نقطه نظر په یو ځای نه ودرېږي. د وخت سره سره لکه د بوډۍ ټال مختلف رنګونه بدلوي. د ده په کردارونو کې چې کوم ژوند دی هغه د ستایلو وړ دی. افسانه نگار چې په کوم چاپېرچل کې سترګې غړولي دي د هغې مشاهده یې د یو مخلص فنکار په شان خپلو لوستونکو ته وړاندې کړې ده چې پکې د لوستونکي دلچسپي د اول نه تر اخره پورې پذیر وي. د ده یو ځانګړی صفت دا دی چې په ادبي دنیا کې د یو شاعر په خپله پېژندلو وکړه چې د اثر کسر یې لرلو وروستو یې افسانې ته لاس واچول چې د شاعرۍ نه زیات لوستونکو افسانه خوښه کړه. نو دا هغه سات ځان نه ده کیسې لر غوره کړه چې نن یې پکې یو لوی نوم پیدا کړو بلکې د پښتو کیسه یې د سیالۍ په مقام هم ودروله. ځینې نقادان ورنه دا ګیله کوي چې په مصنف کله ناکله جذبه دومره غالبه شي چې د فن مزه سست شي او یا بغیر د ضرورته کیسه اوږده شي او یا په ځینې افسانو کې د تکرار ښکار شوی دی. په دې کې وزن شته خو په ابتدایي افسانو کې نوې کیسې د فن او د معنی په لحاظ د اوچت معیار دي چې د افسانه نگار قد او قامت یې لوړ کړی دی.
ډاکټر حنیف خلیل د طاهر آفریدی د شخصیت په هکله مشال رادیو ته وویل.
تر څو چې د طاهر صاحب د شخصیت تعلق دی نو انتهایی خوږ انسان، انتهایی زړه راښکونکی شخصیت. د کراچۍ په ماحول کې ټولو کشرانو ته به د بچو په نظر کتل. د کراچۍ په ماحول کې ادبي تنظیمونه، جرس مجله، جرس ادبي جرګه او نور یو پوره د تحریک په شکل کې هغه د خپلې مینې په زور خلک راغونډ کړي. پېښور ته به چې راغلو ما سره به هم شپه وه. زه چې کراچۍ ته لاړم د هغه به مېلمه وم او بیا چې زموږ څومره نشستونه شوي دي نو بنده حیران شي چې د طاهر صاحب کې څومره خواږه دي. دغه مسکا، دغه خندا، دغه خبرې او بیا وروسته د بیمارۍ په وخت کې دغه آواز هم کېناستلې و. ډېرې خبرې به هم نشوې کولې. زما به ورسره په ټلیفون هم باقاعده رابطه وه او چې کله به کراچۍ ته لاړم نو ده سره به وم. چې کله به پېښور ته راغلو نو د ټول نه زیات وخت د ما سره تېرولو. بطور شخصیت مکناتیسي شخصیت و، د اخلاقو یو غر و، د ایثار، د صداقت، د قربانۍ یو غر و. او زه داسې ګڼم چې ما څومره مشران په خپل ژوند کې لیدلي دي چې هغوی د مینې سرینه لري نو په هغې کې یو طاهر آفریدی صاحب هم دی.
په دې هکله ډاکټر محب وزیر د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
طاهر صاحب ظاهره خبره ده یو انسان و او د هر د انسان په رنګ باندې د هغوی خوبۍ هم وې او خامۍ به هم خامخا وي او یقینا چې وې هم پکې د انسان په شکل کې کم سے کم هغه مونږ لیدلی دی. لکه د هغه زن عادتونه زموږ خوښېدل، زن عادتونه زموږ نه خوښېدل. مثلا چرته چې د پښتو د ادب دپاره هغه خپل اخراجات یا د خپل پاکټ منی نه پیسې لګولې، هلته هغوی به د ډېرو شومتیانه هم کار اخیسته. داسې د دسترخان یو مخې مثال هغه رنګینه و چې ستم وایو چې فلانی د دسترخان ډېر تکړه سړی دی او دغه خبره به مونږ هغوی ته کوله، هم مخامخ به مو ورته کوله، په ټوکو ټکالو کې به مو ورته کوله، په خندا به مو ورته کوله. او طاهر صاحب به مایند کوله هم نه، طاهر صاحب به مونږ سره په هغې باندې خندل. وشو بس دا مې عادت دی، اوس عادت مې جوړ شوی دی، اوس زه څه وکړم. نو په داسې انداز کې به خبره راغونډوله. بل د دا و چې طاهر صاحب مونږ ته دا مخکې ما خبره وکړه، دا احساس یې د مشروالۍ نه دی راکړی، هغه مونږ ته د همزولۍ احساس راکړی دی. هغه باندې ما یو ډېره پخوا یو خاکه هم لیکلې وه، د هغې ټایټل هم همزولې و چې مونږ سره بچر ته روان وو چرته وتلو نو په سپینه ګیره به را سره ګرځېده. مونږ ته دا احساس نه دی راکړی چې زه مشر یم، زه سپین ګیری یم، زه ولوېدم، زه وغورځېدم، زما جذبه ناشته ده، زما جذبات نشته، زما احساسات ختم شوي دي. نه، هغه هم اکه دی مونږ سره د وړو ماشومانو د ځوانانو خویونه هم کړي دي، لوبې هم را سره کړي دي، خندا یې هم را سره کړې ده، لطیفې هم اورولي دي. داسې به هم وو چې خصوصا د پښتونخوا نه یا د کوټې نه یا د کابل د افغانستان نه به چې کوم شاعران ادیبان راغلل، نو ظاهره خبره ده طاهر صاحب ته به راتلل، نو مونږ به د طاهر صاحب په وجه د هغوی سره ملاوېدو. بیا طاهر صاحب هغه سره چرته ناچرته ملاقاتونه شوي را شوي، یو ځای کانفرنسونو غونډو ته تګ راتګ یې کړی، نو هغوی یو بل سره ډېر کلوز وو، نو هغوی به لطیفې اورولې.
طاهر اپریدی په کال 2021 کې د جون په 15 نیټه په کراچۍ کې د اوږدې ناروغۍ نه پس په حق ورسېدو. جنازه یې خپل کلی ته راوړل شوه او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.